درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی و چې نن یې تکرارو. خو په پیل کې موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته راوولم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو شلوور سیالیو د لوبلړۍ په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو وکټونو وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ په نړیوالې سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکوي. دویمه سیالي به نن د کابل په وخت د ماخوستن په اتمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. دا سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په کوربتوب کې شي. د دوی درېمه یا وروستۍ لوبه به د دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د دعوه طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه ورکوي چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي، خو د لیلام هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل شوول دي. په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرامه هغه مواد نیولي چې د مخدره توکو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دا توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې په هرات کې د کوکنارو کښتنه هم له 2 اونیو راهیسې اړول کیږي. دا ادعا داسې وخت کیږي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 15,000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویندوی د دغه راپور موندنې بی اساسه بللې دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بوربکۍ او توپان کې لښترلشه 15 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د نابرابر پیښو ادارې وایي چې بوربکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایل و ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په گاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسي ساری الکساندر لوکاشینکو ډیره موده پخوا ورڅخه غوښتي و چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولند سره چې د ناتو غړی دی گاونډی دی. د روسیې لپاره د جنگي دونکي واګنر خصوصي کمپنۍ رئیس اعلان وکړ چې تر 15,000 ډیر مجرمانه د اوکراین په جګړه کې له ګډون کولو وروسته د تل لپاره له حبسه بخښل دي. د دې ملیشه خصوصي ډلې رئیس بوګنی پریګوژن چې په وروستیو کې له بندیانو څخه د ناوړه استفادې په خاطر له نیوکو سره مخامخ شوی وو پرون شنبه په یو ویډیو کې وویل تر 15,000 ډیرو بندیانو چې له دغه شرکت سره د قرارداد پر اساس د اوکراین جګړې ته تللي وو په جګړه کې د ټاکلې مودې له تیرولو وروسته بخښل شوي او خوشي شوي دي. او روسیه د چچنیا د بشري حقوقو د مدافع په ډول د چچنیا د لنجمن مشر رمضان قادیروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپل وګړو د حقوقو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو لکبله ستایل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادیروف چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د تیرور او ځورونې او همدارس د همجنس بازانو په وړاندې د زور زیاتۍ په ګډون د بشري حقوقو په سختو سرغړونو تورن دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیر ورځې وسی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي. همداراز ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمیردونو مسلو په خاطر کم کړی او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. خو لدې ټولو فشارونو سره سره طالبان ولی دنجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي. ظاهرا طالب چارواکي وایي چې دنجونو د تعلیم مخالف نه دي او دوی دنجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دي ویلي چې دنجونو تعلیم منع دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې دنجونو زده کړې ځنډولې دي. دې ته په کتو چې د 2021 میلادي کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هممهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونی هم شوانزویو تتلیلی وی بیرتی ورته ویل چې له شوانزویو لاړی شي او تر بلې خبرتیا پورې شوانزویو ته رانشي. هغه بله خبرتیا تر اوسه پورې نامعلومه ده. طالبانو خپله ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملي نه کړه، بلکې د نجونو پر مخ یې پوهنتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د نجونو تعلیم یې منع کړی نه دی ډېر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه ده چې ولې طالبان د نجونو د شوانځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د شزو او نجونو د شوانیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغو عواملو خبرې کوو چې طالبان جنو ته لشپشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونه میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی. همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ درېیم میلمه چې لږ وروسته به له موږ سره یو ځای شي ډاکټر حاطف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. لومړی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې طالبانو ولې د نجونو په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، یا ولې اجازه نه ده ورکړې چې هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارسته مخکې سروان صاحب تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، محترم میلمنو ته، او د افغانستان ولسان و مسلمان ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د حلول په مناسبت ټولو ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکړم چې اسلام دین، قرآن کریم او اسلام دین په ټولو کې د ټولو انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قرآن مخاطب او د دین مخاطب اغه انسان دی، انسان کا خزی کا غنلی، او انسان د اسلام د دین احکام کا په اعتقاد کې، کا په عبادتو کې، کا په معاملاتو کې، په اخلاقو کې دغه مخاطب او موضوع انسان ده. نو په دې کې د تعلیم لپاره د قران کریم حکمونه، حکم بالکل هغه عام دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو کې هم دی، تعلیم حکم عام دی خزو دپاره او نرو دپاره، او قرآن کریم کې اکثر احکام څومره راځي حکمونه دی مخاطب چې امری هغه نر او خزو دواړه پکې شاملېږي. نو زه په خلاصت دا ویلی شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزو کولی شي سینه چې نارینه کولی شي، په مختلفو رشتو کې تحصیلات ولري، همدغه ښځې هم کولای شي چې هغه په مختلفو تخصصاتو کې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او ښه خبره ده چې او طبي او فطري خبره ده چې کوم هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د ښځو طبیعت سره ډیر مناسبی، هغه دا یو ښه خبره ده، یعنی دا مناسبه خبره ده. اما د فرضیت په اکلا او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم ښځو نران لپاره محدود نه دی. همداسې ښځو لپاره هم اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي، او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې، په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیات او حدیث چې هغه خزه دې تعلیم نه منه کې بلکې تعلیم خوځو او نرو باندې په دواړو باندې کله فرض عین چې بالکل فردي فرض عین انډیویژوال ابلیګیشن چې ورته ویل کېږي چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض کې هغه ښځې یو کنه کله کله دغه تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض دی ځینې کسان ټولنې یوه برخه چې هغه ترسره کړي نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کېږي. کله تعلیم او تحصیل عام مباح یا مباح او حلال کار دی چې څوک کوي دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې.
بله صاحب، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه کوو پروفیسر وزین. تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه درغلی او په ښځو او نارینه باندې دواړو باندې علم فرض دی، لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی، البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونې کړې دي، اوس چې نجونې ښوونځیو ته ځي هغوی د دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم لولي، کیمیا هم لولي، بیولوژي هم لولي، تاریخ هم لولي، ادبیات هم لولي. دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي. آیا دا علم دی دین له نظره او کنه؟
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب، یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت دی چې په انحطاط په بریو کې د نړیوالو نورو شیانو په سرسنګ یو ځای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي. او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی، قید نشته چې هغه دینی یعنی اصل ای چې هغه اصلي علومي ساينس یا ادبیات یې داسې هغه نشته چې په سنتو کې راغلي هم داسې هغه داسې یو نس نشته چې هغه علم مقید کې محدود کې قید کې چې هغه دینی علم دی. اصلا خبره ده چې مونږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د اسلامي تمدن په هغه طلایی دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی چې یا دا دینی علم دی دا دنیوي علم دی. یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري، خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته. مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو؟ یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید انسانانو لپاره اسلامي ټولنې لپاره د هغه زده کړه یا فرض عین دی هر ټول باندې، یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنه باندې عموم په عمومي شکل باندې ځینې خلک هغه تر سره کوي نور مسؤلیت پای ته رسیږي. نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي، ځکه چې هغه باندې یو فقهي حکم لري، یعنی فرض که واجب ده که سنت ده فقهي بیان. دا اصلا دا تقسیم غلط دی چې دغه دینی علم دی او دا غیر. البته مونږ د بل تقسیم دی دا لرو چې هغه علوم چې د وحي پر بنسټ لکه قرآن لکه حدیث لکه عقاید لکه فقه لکه نور دا شرعي علوم بلل کېږي. شرعي نه د شریعت نه اخیستل شوی علوم، د وحي نه اخیستل شوی علوم، نقلي علوم چې نقل د نقل راغل دا علوم. او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه راخیستل شوی، د انسان د عقل نه اخیستل شوی، هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی، تجربی علوم دی. نو دغه دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم که هغه عقلی او تجربی علوم د دواړو په دینی هغه کې چیرته مفید دی او یا فرض کفایي یا فرض عین په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دي. یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دغه دینی علوم دی دغه شرعي دغه غیر دینی علوم دی. دا تقسیم ایس اساس او بنسټ او بنیاد نه لري. متاسفانه دا مثلا په صحابه او په اصل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې، تابعینو په وخت کې، د ائمه په وخت کې، یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و. تاسو د ټول کتابونه وګورئ، د ټول منابع مصادر وګورئ، رسونه وګورئ، په هغه کې دا تقسیم نشته. دا ورسته تقسیم ده، یعنی کلیسای تقسیم ده چې د کلیسا د اروپا کې دي، د ورستاتي استاد قرونو دا غل د تیار قرونو ورسته چې په تقسیم موجود بو علم سره جګړه کې د لیسره مخالفت کې ده. متاسفانه دا هم د خو د استعمار په وخت د علم د دا 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 برداشت دا فهم د خو طرف نه اوس. متاسفانه ځینې خلک اصل نور علوم ته علم نه وای، څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراطی هغه وجود چې کله کلیسا شکست وخوړه او علم کامیاب شو، علما هغه د کلیسا د بزبیات کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات د علم نه خارج کړه، ساينس نه خارج کړه، اصلا د علم نه دی، صرف یوازې علم هغه علم دی چې هغه تجربي علوم دی. کټ مټ همدغه سي دغه تطرف افراط کوي چې هلته و چې نور علوم دی ساينس دی نه وېستل شو. متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم همدغه سي دا په مقابل کې دا وجه چې نور صرف دي شرعي علوم نه پرته ټول علوم هغه دی نه ویستل شو البته زینو پن زینو پن از کې د ټول علماء د مسلمانانو متفقه رائے دا نه دي چې صرف علم صرف یوازې شرعي علوم دي نو متاسفانه په افغانستان کې زینې علم د منسوب خلک شرعی علوم ته منسوب خلک همدغسه عقیده همدغسه برداشت لري خو دا برداشت بالکل اساس نه لري پنسب نه لري پخوا په یو جماعت کې په یو مسجد کې هم قرآن هم تفسیر هم حدیث هم ساینس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی دا ټول علوم تدریسېدل په یو سقف کې د اسلام کې دا ازدواجیت دبل د تقسیم نه و چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان صاحب په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ د البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبدالله انصاری او نور علما په نسب کې دا تقسیم نه و هغه په کوم سترګه چې تفسیر ته کتل قرآن ته کتل حدیث ته کتل د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساينس ته کتل زراعت ته تبته انجینری ته نو اصلا دغه په نتیجه کې داستان اسلامي تمدن رامنځته شو متاسفانه دا دی په ورستۍ پیړۍ او د انحطاط او د ورستفاتې والی نښې دي چې اوس متاسفانه په ځینې اسلامي هیوادونو کې دا تصور
ډېره زیاته مننه دا ډېره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغه مدرسو فارغېدل او په نجوم او ساينس ټول شان لوستل لیکن اوس بلې خواته دا خبره تللې ده زموږ بل میلمه مولانا صاحب صدیق الله فدایی د اروپا د علماو د ټولنې غړی دی فدایی صاحب تاسو ته مرکلی وایم په اسلام کې بیلابیل مذاهب دي بیلابیل تفسیرونه دي بیلابیل فرقې دي بیا هم آیا داسې کومه فرقه داسې کوم روایت داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړي وي یوې فرض کړی وي او بلې ناجایز بل یا په برخه کې یو څه منفي خبرې وي آیا داسې کوم څه تاسې لیدلې دي لوستې دي
اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ستاسو محترم میلمه استاد وزین صاحب ته او ستاسو بل میلمه حاتف صاحب ته او ساروان صاحب تاسو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغه سی و خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعی دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوی دي ځکه چې د خلقت د اول ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وخود او علم الادم الاسماء وكلها نو د دې ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځیدلو او د هغه ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي ورځ په ورځ ترقی کوي او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضې حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولی شي چې زمونږ مشکلات حل کړي دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوی دي لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولنو باندې فرض دی تر څو چې وکولی شي په خپلو مشکلاتو باندې برلاسه ترلاسه کړي او وکولی شي چې د امت مشکلات که اقتصادی مشکلات وي که سیاسی مشکلات وي حتی په قرآن کې نور علوم ته چې اشاره شوې ده چې سلیمان علیه السلام په باره کې علم الیبوسی لیکلی دی یا نوح علیه السلام ته د کښتۍ د جوړولو علم ور زده کړی دی دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان د پاره خپل قوانین جوړ کړو اسلام یو تمدن دی اسلام د علم دین دی اسلام د پونتونو د تاسیسولو د مدرسو د تمویلولو او د علم د تمویل او تنسیقولو د پاره ځکه پا په دې اساس باندې ټول مدارس ته دارالحکمت ویلي، دارال نور مسائل و چې خلکو ته اسلام ورزده کول. نو دغه مسله کې چې دی
مولانا صاحب
ډیر متاسف یم چې
موږ نو ستاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبري وکړو، د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پوهیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري او غیر د افغانستان د حکومت نه په و 500 اسلامي هیوادو کې د مفکورې ته غیر د بوکو حرام نه چې په نیجیریا کې دی. زه ګمان نه کوم چې یو اسلامي تحرک او یا اسلامي مومنت یا الازهر پوهنتون یا د جامعۃ القرا یا پوهنتون الزیتونیا یا په اندونیزیا کې اسلامي پوهنتونونه د دې مسلې سره موافق اوسي. دوی په بار بار هیاتونه ولیږل او دوی ته دا خبره وکړله چې دغه کار د وخت او زمانې د شرایطو مطابق نه دی. اسلامي امت د خلاصون د پاره د احتیاج نه د خلاصون د پاره دې ته ضرورت لري چې جونې والکان په یوه سطح باندې هغه وکړي، علم وکړي او د علم مدارجو ته ورسیږي او اسلام چې دی همیشه د دې مسایلو دپاره په صدر د امت کې. کله چې مسلمانان د علم امت وو هغوی به دنیا ته چیلنج ورکولو چې راشئ د یونانو د هند نه او په بغداد کې زمونږ سره کینئ او زمونږ په دین باندې تاسو اعتراضونه وکئ چې موږ په علمي دلایلو باندې ستاسو اعتراضونه رد کړو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې طالبانو ولې د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د دوی دلایل څه دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی او همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چشته هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګوری د افغانستان کې خو موږ متاسفانه او ټول غټ مشکل لرو چې هغه د سواد کموالی او د پوهې کموالی. دا بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا د دلته رسم رواج انانه کلتور فرهنګ هغه مثبت دی که منفي. متاسفانه هغه دین سره خلط شوی دی د ځینې ډېرو خلکو په نزد کې. نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم پاکله ال تدرې کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په اړه درې نظریات موجود دي. یو د هغه خلک دي چې هغه اصلا د ښځو د تعلیم کار او هغه د پښتونایي ژوند کې د ښځو د ونډې برخه سره مخالف دي. او داسې دوی دا دي چې اصلا یعنی دوی به شر نه دغه دوی هغه باندې دودونو رسم رواجونه غالب دي چې قرب د دین په نامه دغه دفاع کوي. او دا دوی په نس ښځو د ګور نه کور ده وسی کور نه ګورته یعنی اصلا ښځو لپاره داستان ضرور نه چې دا سوای تعلیم وکړي. مطلقاً تعلیم هغه حرام کړي، ناروا کړي، هغه سره د ځینې سختګي او جالي حدیث هغه هغه پر پرمنسټ باندې چې هغه سره دا د توان نشته چې هغه تفکیک کړي چې دا حدیث نه دا دروغ ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تل شوی دروغونه دی. یو دله دغه ده چې مطلق د ښځو تعلیم کار سره مخالف دي او ټولنیز وند برخه سره او فعالیت سره. دوه برخه په طالبان کې هغه دا چې هغه صرف ښځو لپاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او دروجي او د هدف پورې د قران ترجمه او تفسیر او ځینې حدیث د هدف پورې قائل دي چې خزي هم دوه تعلیم وکم دغه ورته کفایت کوي. یا ځینې به نور هغه کوي چې طب هم پکې شامل دي، ضرورت چې ځینې طب نرسې ډاکټرې طبيبې هغه لپاره دا دوه مرحله ده. او دریم مرحله طالبانو کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا، یعنی نه پر شرعي علومو کې او نه په عصري او تجربي علومو کې په ټولو کې دوی دې موافق دي چې ښځې باید تعلیم وکړي او نجونې باید مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، لاړ شي. نو هغوی دا دا دریمه کټګوري ته البته ځواب شرعي او اسلامي ځواب سره چې په هغه کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دي، هغه سره هیڅ مشکل نه لري چې شرایط باید تر سره شي، مراد شي. په افغانستان کې اصلا یعنی د ښځو د نجونو مکتبونه په خوانه بیل او اول نه بیل، اوس په بیل نه په حجاب کې مشکل نشته، نه په لباس کې مشکل نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته. او د ټولو نه د خوشنۍ کوم کې خبره دا ده جناب سروان صاحب چې اوس په دې د طالبانو هغه ډلې چې اوس خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی، اغوی متاسفانه اوس تقریبا دغه موقف قوی دی او دور تقریبا دغه فرمان دغه پلاس کې دی، اغوی د خپل دی د فرمان د خزو پرمخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پر هیڅ دلیل نه ویلې، یعنی هیڅ بحث ته حاضر نه دی، هیڅ استدلال ته حاضر نه دی، نه علما سره، نه افغانانو سره، نه په داخل کې طالبانو حرکت کې د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي، ولو چې ضعیف دلیل غیر منطقي، مرجوح دلیل راجح هم نه، متاسفانه دوی نه بحث تازريږي، نه استدلال تازريږي، نه دلیل ویل تازريږي، نه سس مطلق فرمان دی. او دا فرمان هم دغه سیو متدل طالبانو په اول حکومت کې هم شپږ کاله د نجونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کار مراکز بند وو، اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي، او تقریبا د تیر کال نه په دې خوا یعنی مګرم بند پانتونونه دوی پر مخ باندې د نجونو پر مخ بند شو. اصلا دوی سره د دې دلیل نشته، یعنی نه داخلي علما سره دوی کینی، نه خارجي علما سره کینی، نه استدلال کوي، نه خلکو ته داسې یو قناعت بخون کې دلیل وایي، حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري. نو اصل دا ده چې دا د زور خبره ده، او دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه، البته دا ټول نه، یو دا برخه ځانګړي کسان، محدود کسان چې هغوی حتی د تعداد د ګوتو په شمار دي، لیکن دوی مناسب خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې. نو دوی په زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپل رای تطبیقوي، تحمیلي او وای کمنه یم دغه کنه منه لازم خلاص.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی. اول تاسو مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
امباله سروان سازما سلامونه قبول کا.
مهرباني قاری صاحب،
تاسو دواړو ملمنو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلامت اوسئ. مهرباني قاری صاحب،
تشکر. سروان صاحب، اوس خبره ده چې دا نوې کلچر ته موږ امیدوار وو چې دا اوناسیه کشر واقعا پس پاته سوی دی تعلیم نه، یار خو کورونا وو، کورونا سګه داس وو، نو د دوی هم امید وو، اوس موږ هم امید وو، هر سړي خپل لور ته امید درلودای شي، عجیب شوونځي ته مکتب ته بځي، او خدای تعالی به دا مقصد اصلي خو په هر صورت دا دلته دوی خبرې دي. یو خبره خدا دې چې دغه حج سجل الذين يعلمون والذين لا يعلمون، خدای تعالی وی برابر نه دي، هغه کسان چې علم لري او کسان چې علم نه لري، دا و جنت هم ساده ده، هغه کسان چې علم لري هغه ځان ته خبره ده، څوک چې علم نه لري هغه ځان ته خبره ده. یو شزه که سواد ولري صدق الله سره هم خدمت کولای شي، او جامعه هم خدمت کولای شي، خپل کور هم خدمت کولای شي، خپل اولاد ته. نو زما خبره ده بیا چې دوی وایي چې دا دینی علم عصري علم مباحات دي، نن سروان صاحب مر د مباحاتو د برکت او د غزای ته رسیدلی یو هغه خوشرایي علم دی، او ځان ته خبره ده دینی علم به تر دی، ولیکن مر د مباحاتو د برکت او د غزای ته رسیدلی یو. تاسو ګوري نن سانس او تخنیک دونه پرمختللی دی، ټیکنالوژي دونه پرمختللی ده، خلک اسمانو ته وختل، کوری ماتار ته وختل، فضا او مریخ ته وختل، مر سو خپل وین سره خو انوزم په خارو کې خارپوشي کوو. دلته یو خبره زکول غواړم سروان صاحب اجازه ده.
مهرباني.
په افغانستان کې بیل طالبان د علماو دلته د شي بیا طرفه علما ستاسو په افغانستان کې سروان صاحب تاسو بیا تیجه نه دي نه په تر اوسه په والله کا پخت سره چولې زما مطلب دی چې اول د علما لا سره یو چې او هغه علما چې هغه شو چې په طالبانو کې دي هغه څه دښینه قناعت ورکي کچې خارجي علما راځي هغه دي قناعت ورکي که داخلي علما سرشيني دغه دي قناعت ورکي چې راسي افغانستان موږ کوه دی دا زور کور راسي نه وي راسي دا خپل کور په خپله جوړ کړو او په دوهم دم کې د په طالبانو کې په امارت کې هغه چې رتبه کسان یې د لوړ رتبه کسانو سره کښېني قناعت ورکړي که دوی واقعا تعلیم غواړي او اصله خبره دا ده چې دا تعلیم ږغ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري ښځه که ږغ پورته کړي چې ښځې کې پورته نه کړي باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار ږغ پورته کړي د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید ږغ پورته کړي.
بله صاحب ډېره مننه قاري صاحب. کور دې ودان یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
مننه. البته مېلمنو ته سلامونه وایم محترم. البته تقریباً سروان صاحب افغانستان کی خواقت سے فکر کٹرول نہیں کہ بلکہ لپ الوس میں تقریباً سواد تھا تقریباً افطار نمبر گئی شرائط کے نو بدبختی دغه کې سروان صاحب نه تاسو ته بهتره معلومي کله چې افغانستان کې حکومتونه خو تاسو ته بهتره معلومي ډېر راغلي تقریبا څو لس دولس حکومتونه چې په سوي تقریبا افغانستان کې نو هغه وګوره چې اووه فیصده یا اته فیصده یا لس فیصده به چې وو هغه نړیواله به هغه کنوانسیونونه به په دې منونه تقریبا دوی په رسمیت پېژندل. نو افغانستان کې وګوره اوس ډېره ښه فضا ده تقریبا دغه ملت نه ما ګیله راځي سروان صاحب محترمه یعنی دوی ورځې غږ پورته نه کوي دغه رسمیت پېژندلو لپاره تقریبا نو دغه نورو عمرو کې دوی یو اتفاق غږونه کوي تقریبا هغه
او بخشی احمدی صاحب تاسو وایئ چې زما خبره بیا نه مطرح کوي. تاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي، په کوم دلیل دی اجازه نه ورکوي؟ دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشاله شو.
او مننه. البته چې زه راتلم سروان صاحب تاسو وګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر په یو کې دی
طالبانو نظر دغه وی چې د دې حکومت ولی پر رسمیت نه پیژني. مثلا د فیسبوک له لارې ځینې اوریدونکو لیکلي دي یو له هغو ډاکټر آزاد خان د دی وایي هر څه د امریکا او رسمیت پیژندنې پورې محدود دي، دوی غواړي محدودیتونه وضع کړي تر څو پر رسمیت وپیژندل شي. یعنی طالبان منظور دی چې دا بندیزونه د دې لپاره لګولي دي چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي، او برعکس پر رسمیت ځکه نه پیژندل کیږي چې دوی دا ډول کارونه کوي. که د آزاد خان نظر داری وایي که پر رسمیت پیژندل شروع شول ډیر حلال به حرام او ډیر حرام به حلال شي، دا در سره نوٹ کی. یو بل اوریدونکی هم شته بیا به ورشو میلمانو ته مهرباني کوي.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب، خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوان تاسو سره په ټلیفون کې سلام.
مهرباني.
سلامونه مې چې تاسو ته محترم میلمانو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
محترم سروان صاحب دې ما په فکر او نظر باندې خو د میلمنو نه دې ما یو لنډه پوښتنه ده. اول خو د طالبان چې دې ما په فکر او نظر باندې خامخا به دوی دغه د نجونو د تعلیم دروازې چې دې دا به خامخا خلاصوي، دې چې ناامیدي هېڅکله نه ده په کار، باید یو څه وخت ته ضرورت ته ځکه دوی خو نور هم ستونزې مشکلات لري، دا پور په یو ورځ نه کېږي، بیا وران ویجاړ وطن ورته پاتې شوی دی. یو خبره دا ده او بل میلمنو نه ما پوښتنه دا ده، یوه لنډه پوښتنه چې که چېرته دا ملګري ملتونه او نور هېوادونه وغواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، له دې سره به دغه د تعلیم او ټولې لارې هوارې شي، او که به نه شي هوارې ما یوه دا پوښتنه ده، ورځه که طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هېوادونه چېر شي او دوی حکومت په رسمیت
وپېژني. زرملوال صاحب، کنور دنیا دې نه پیژني په رسمیت، نو ته به خپلو خلکو غچ اخلي؟ دا داسې
نه 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 هغه شخصو خبره نه داسې نش کېده یا خو دې دا فکر نه یې خدمت سره
عمل نه هم دا کار کړی نه نه سلامت وسې وس به ورشو ملمنو ته چې ملمانه متوي لمړی مولانا صاحب فدایی تاسو مهرباني وکړئ تر دوی مخکې لمړنی اوریدونکې په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړي چې دی وای چې قاری صاحب وای به طرف علما دي هغه علما دي چې په جنگ کې برخه نه اخیستي هغه دي طالبانو ته قناعت ورکي سره کې دي نه او خبرې دي وکي آیا طالبان به ومني دي نورو بلابل اسلامي هوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغله خو دوی تر اوسه پرې نه دي ورسره منلې ستاسو نظر سره
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس وو چې په تعلیمي کال په پیل کې دغه موضوع حل شوی وي او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې وننیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژنې نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کړي او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځ ځي. دینی متون دوی ته ټول معلوم دي. ضرورت چې دی په بعضی وختو کې داسې شیان ایجابوي په قرآن کریم کې آیات دی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی او د دې ځینه علماء و فقهاء و دا مقوله فقهي مقوله رئیست دا چه از ضرورات و طبيع المحظورات که دی دوی چه نیوکی هم یه دی زمانی ضرورتونا دی علم دی پارا اشد ضرورت ته زمانگ کولن پا فقر بدبختی او اغی که پسر اغی کبی او منگ دیتا دی وی ټولنی په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهاني معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو. تاسو ته یو مثال وایم. په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته، لیکن زمونږ په عنعناتو کې بیا سل کاله وروسته یې بدل واخستو بیا بیره یې وکړه. نو یو بیګنا انسان چې سل کاله پلار یا نور ولا تزر وازره وزر اخرى دا ټول مسائل دی علماو ته معلوم دي. نو په هغې وخت کې چې ضرورتونه پیښ شي او دلته عنعنه په دین باندې غالبه اوسي، یا بل مثال مونږ ویو چې مخکې وزیم صاحب ورته اشاره وکړه چې ښځه یا په کور یا په ګور، بیا زما ښځه بهترینه ښځه د دې دپاره ده چې لمر یې نه دی لیدلی په ژوند کې. نو دغه عنعنات چې دي د اوسنۍ زمانې د معیارونو سره موافق نه دي، د اسلام سره موافقت نه لري، لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله بعضې کسان دي چې د عقاید نصفي په هغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي چې یو وایي چې عندیه ده، بلې عنادیه ده او بلې لادریه ده. یوه ډله ده چې هغوی وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده. دویمه ډله دا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دپاره ده. درېیمه طبقه یې چې ده هغه چې ده نو رندیه ده، هغه وایي که زه ویایم چې لمر نشته دی نو لمر نشته. نو په دې طبقه کې په دې طالبانو کې بعضې کسان داسې دي چې دوی د دې رندیه طبقې رای اخلي او وایي چې موږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم وي، دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی. او دا چې وای چې مونږ تر امر ثانی پورې د خلکو د آرامولو لپاره چې مونږ دا کار کړی دی وس دوا کال وشو، یو کال کورونا وخړلو، درې کال دی ولس په مات کې او دی ولس په ژوند کې درې کال به تعلیم پاتې کېدل یو لوی
غدې
دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1,000,000 کتابونه د دې لپاره چې د نورو علومو کتابونه وه، فلسفه وه، کیمیا وه او فزیکو ماتماتیکو او الجبر وو، د ټول واخسته او د جلیو فرات وغورځول. د هغې ورځې نه چې دغه طبقې دا کتابونه چې دی حتی د دې سیندونو اوبو ته رنګ ته تغییر ورکړو، د هغې وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی. او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې اوس د طالبانو تر څو چې مسلمان امت د خپلو ښځو سره، د خپلو خویندو سره او د خپلو میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړې وه هغسې ونه کړي، نو دا امت به د بدبختۍ، د خوشبختۍ او د نیکبختۍ هغه ونه ویني.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب، سلامت اوسئ. پروفیسر صاحب وزین، د دوو اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم. ډاکټر مظلوم یار لیکلی دی، وایي انشاءالله چې اجازه به ورکړي زما په نظر، تر څو چې په رسمیت یې ونه پیژني اجازه نه ورکوي. له یوې خوا انشاءالله وایي، له بلې خوا وایي چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شوي. یو بل اوریدونکی تقریبا دې ته ورته خبره کړې ده، عبدالله شاداب لیکلي، وایي په اصل کې افغان ښځې د سیاست قرباني دي، نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان د نړیوالو خبره نه مني. په دې کې ملامت څوک دی؟ یعنی دا نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی هغه لومړني حقونه نه ورکوي.
ګورې سروان صاحب، کسان هم اوسه پورې د طالبان او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دی کړې چې موږ د دې پر دا انجنونو پر مخ مکتبونه بندو یا پانتونه چې هغوی تر څو نړۍ مو په رسمیت پیژني.
خو لیکن طالب علاوه خلک هم دا خبره کوي ډېره.
دا یو تخمین دی، دا یو تحلیل دی او تخمین دی. کېدای شي ځینې طالبانو په نس کې همداسې یو اصل مشکل دا ده، دا د تصور او د فکر خبره ده. اصل خبره دا ده چې د طالبانو د اسلامي امارت د طالبانو تحریک کې په دننه متاسفانه د افغانستان په نورو برخو کې همداسې دا غشته چې دا تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړ چې سن د خزو په اقلا هم دغه تصور ده. یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کې دې شی اوریدلی چې هغه شیخ الحدیث نن توای، شیخ القرآن نن توای او خلق ور توای، ډیر وریدان هم لري دا طریقت پیرم ده. او هغه د طالبانو د تحریک ډیر حامی او قوي حمایت کوونکی شیخ مولوی هم دغه په درس کې، دغه په مخ کې په سلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې د وای خلک چې د وای اتخاذ حقوق، اتخاذ حقوق بیا په خپل خبره کې ویل چې اتخاذ حقوق هم درې شیان دي، خلک ډوډۍ ورته ورکوي، خلک لباس ورته اغوندي، او دغه خبره داسې وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته پر تاسو هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړیکه ور سره ولري نور اصلا دغه تصور د سروان سره دا غټ مشکل. یو مشکل همدغه ده چې خزه اصلا ډیر او انسان نه ښکاری، اصلا نه غته انسان ډیر، یعنی بالکل انسان نه ښکاری. دا چې صرف د ماش څنګه مخکې دا خبره وکړه د کور نه تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت، اقتصادي فعالیت، تعلیم، درس دا باید دا نه وي. یو دا خبره بل خبره دا ده، بل مشکل چې هغه ډیر مهم مشکل هغه دا ده چې متاسفانه د اسلامي امارت د طالبانو په تحریک کې دي تصور حکومتداری تصور همدغه څه دی. د دې ریډیو د بدر رهبری په یو د یو برخه پنهست کې د هغه تصور دا ده چې یعنی مونږ حکومت همدغه څه کوو، څنګه همدغه چې حکومت دی، همدغه ایدال حکومت دی، همدغه اسلامي حکومت همدغه ده، څه چې مونږ وایو همدغه اسلام ده، همدغه شریعت ده. هلته نه یو شورا شتون لري، شورا موجود دی چې یو چانه پوښتنه وکړي چې ولې نه د مشروعیت خبره ده چې پوښتنه وکړي زه دا فیصله کوم، ته چې دا فیصله کوي، دا فرمان هغه کوي، ټول ملت په ګریوان نیسي، نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت. دا خپل مشروعیت ته کوم ځای نه اخلي، دا په قران کې راغلی، په حدیثو کې راغلی، قانون په یو هیواد کې چې اساسي قانون شتون ولري، صلاحیتونه په التنیو شل شوي، دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کوم حد هدا پوری ده د رئیس الوزرا صلاحیت کوم صلاحیتونه کوم دي مثلا دي وزیران صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه چې ځای غواړي همدغه څه فرمان صدرای دین هغه فهم لري د دولتداری حکومتداری دسی خو نه کیږي دولتداری په دې کې چې قانون ولري قانوني مراجع باید موجود وي شورا موجود وي پارلمان موجود وي هر څه چې نوم تاسو باندې یک دی چې پارلمان شورا هر څه جرګه هر څه دي خو هلته باید یو د ټولو دسی قانون باید موجود وي چې د حکومتي چارواکو مسؤلین او زمامداران او حکام او صلاحیتونه باید مشخص وي کرخې باید تشل شوی چې دغه ځای پورې د دولت د رئیس صلاحیت دغه ځای پورې د رئیس الوزرا صدراعظم صلاحیتونه دي دا وزیر دا والی نو په تاسو یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانو راځي نن د آخري فرمان دا ده چې لوی څارنوالي چې څومره د یو هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارګان ده لوی څارنوالي هغه کدي د ټول مهم ارګان ختم بدل کړي نوم یې دا چې دی امارات دی امیر دی فرامین او احکام او دی تعقیب او نظارت او تعقیب او تنفیذ او اجراء تعقیبون یعنی دا د خندا خبره ده کله کله دا یعنی د سیستم قضایي سیستم سره چې دا څارنوالي څومره مهمه مهم ارگان دی هم په شرعي لحاظ باندې هم په قانوني لحاظ باندې هم په اوسنۍ عدلي قضایي سیستم کې نو عزم دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پوهنتونونه خلاص نشي تر څو چې دلته یې دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټ اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او هغه اساسي قانون د افغانستان د خلکو د غوښتنو سرسم د اسلامي اصولو سرسم باید اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي اجتماعي ژوند دپاره یو چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارګان هر برخه خپل کار وکړي باید داسې نه چې یعنی سلسله مراتب متاسفانه موجود نه دی اوس هر څوک په حال چې ته ولسوال هم پاتیا ده متاسفانه ته شي وایم ما مخکې هم دا خبره کړې په دوه درې مصاحبو کې دغه سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده یعنی حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو داسې چې هلته نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسند ولاړ نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتره خبره ده غوره خبره ده اسلامي امارت ته هم طالبان ته هم افغانستان ته لپاره چې دوی قانون خواته لاړ شي د قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دغه قانون چې نیمګړی یعنی هغه د لاقانونیت نه بهتره ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د ښځو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅوک به مطلق نه نه هیڅوک به هغه نه چې ما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول خلک باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده یو اوریدونکي بریال ننګرهاري لیکلی دی وای چې جاهل وساته چې بیعت وکړي او فقیر وساته چې بغاوت ونکړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي البته د اکثرو طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا ادعا شته وای ځینې خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني ټول هغه کسان چې مکتب لوستي وو هغوی له کفارو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده او ژه په اوژه ورسره جنګېدل ټول بې سواده خلک ول وایي دغسې یوه عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې د حتی د نارینهو له تعلیم سره هم داسې عقده لري دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضې کسانو دغه نظریات خپاره کړي دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګه ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغوی ته داسې یعنی د عالم په سترګه هم نه ګوري د متخصص په سترګه هم نه ګوري او دا یو مشکل دی او تر څو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نوی حل شوه هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نشي چې ښه حکومت ولي وکړي په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پونتون واټن کم شي او نوی علما چې دي و زمنګ دغه
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا که تاسو ته بم ولې لاس مضمون اسلامي ولولې نو په دې شکل سره که واټن کمی شي دا به څه نتیجه ولري او دغه واټن خو یوازې په افغانستان کې نه ده په ټوله دنیا کې هم داسې ده په سعودي کې هم داسې ده پاکستان کې هم داسې ده په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده
نو خو بیا نسبي ده زمنګ شکل زمنګ دی هیواد شکل بالکل په افراطي شکل باندې دی په دې مملکت کې یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کوفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع ټاپې لګول دا شی وو او دغه پخوانیو حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه وو مثلا د جنکیانو مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه وو چې د وخت نه مخکې او د افغانستان د کلتور او عنعنات سره په مخالفت کې دا کارونه وشو چې خلک راوپارول نو دا مسله ضرورت دی چې دغه واټن کم شي او دې واټن د کمی دپاره باید کار وشي لکه وزیم صاحب لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور یوادو کې پراتی دی عبدالستار سیرت یا نور دی علما چې یاوی علمی سویه ډیره اوچته سویه ده کولی شي لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قرآن کې مختلفو په یو آیات کې راغلی دي چې ښه کسان هغه کسان چې په خبره باندې غوږ خبرې ته غوږ نیسي او بیا د هغې خبرو نه هغه ښې خبرې اخلي او تطبیقوي زموږ نه مشکل دا دی چې موږ په خپلو غوږو کې ګوتې ایښې دي چې نه یې اورو او نه یې وینو او بس خپل سره مغه کړی دی نو دا د دې مسالې آخري خاتمه تر څو طالبان انعطاف ونه کړي اول د خپل ولس سره مسائل حل نه کی نو دا مشکل به پات شي
ډیره زیاته مننه یو اوریدونکي لرو ګورو چې دا سوای مهرباني کوي ځان راو پیښنه ازادي رادیو ده
سلام تاسو ته سربان صاحب ګران میلمنه قدرمنو اوریدونکو ته پران دي کوم څه په دنيیا کې ملي قبل نه لیکم نه ولید
مهرباني کوي
مننه کوم طالبان ته به حق له اندیش په کوم ټولګي کوستو انجن او پښوازینه پرېږدي چې قدرت دوی پلاس نه دي او نه باندې چې افغانستان پر مخته وکړي خو بیا هم وایم چې ستاسو طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونو لري کوي افغانستان په تورتمی پرېږدي او نه غواړي بیا هم وایم چې افغانستان پر مخته وکړي مننه کوم سربان صاحب له اولنه مننه پوښتنه مې دا ده چې طالبانو ته کوم وایم چې طالبان په تیر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون غوړه کړی ده هغه کمیسیون څه شو اوس بل میاشتې روژه میاشتې روان دي خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومې دي څه شو هغوی له کار نه استعفا ورکړې ده ویل چې کمیسیون زینه ده
بله ډېر زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را په یاد کو دوی د سیژمنې څو وری کړی دي ور به شو میلمنو ته پروفیسر صاحب وزین دوی ته تاسو څه وایست
نو دا خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل په خپل ځای خبره ده متاسفانه دغه درد په درد ترتیبوم اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د دنجونو د مکتبونو د بیرته پرانستلو په اکله هیڅ شفاف او زغرد خبره نه کوي واضح خبره نه کوي یعنی مجهول مبهم دسی خبره کې چې هغه امریسانی د کمیسیون خبره هم دا بالکل واضح خبره نه ده اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر چې هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه مکتبونو دی بندول عمل وکړي اوس پر خپل ځای ده پدې کې هغه هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي او نه اوسره نه حکومتونو سره نه د طالبانو د حرکت درمند مزه خلک وزیرانو تر دوی تر دوی هغه د پاره قطعا حاضر نه دی پدې باندې اصلا خبره نه کوي یعنی اساس حکومت کوم ځای کمیسیون یعنی پدې باندې د سي زغر د په واضح ډول رسمي ډول په زغر د واضح ډول نه نه نه
اما
دوی نه دی وایي
چې کمیسیون جوړ کړي په دې خو تاسو هم اشاره وکړه تاسو هم باور لري چې یو شمیر طالبان د نجونو د تعلیم طرفدار دي او غواړي چې درس ووایي یو شمیر بیا مخالف دي ولی هغه چې طرفدار دی او ظاهرا وزارتونه هم پلاس کې لري ولی هغه نشي توانیدلی چې په دې نورو باندې ومني چې نجونې حق لري چې درس ووایي
یعنی زه ګومان کوم چې خبره خو دې حتی ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه او خصوصي خبره ویل په روسي بیا په میډیاي شو په میډیا کې په اجتماعات کې یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره د طالب دی پرسته مزینه مسلین دا خبره وکړه حتی دې حتی خبره ورته د قندهار ته لاړه مثلا تر رئیس الوزرا معاونین او د دفاع وزیر د داخلي وزیر د خارجي وزیر دا ټول قندهار ته لاړه خبره وکړه خو دوی خبره چیرته ونه رسیده زه ګومان کوم چې دا حالت یوازې د نجونو مسله نه ده دغه سي حکومتداري دا ډول د حکومت چلول دا چې د دلته د جمهوریت قومندان او د هغه ترمنځ د ودلې د جنگي ډلې ته او د حکومت ترمنځ فرق نه وي یعنی دا ټول حکومت او هیواد وطن او دولت د جبهه او د مدرسې په توګه اداره شي دغه داسې اداره د استمرار او د دوام وړ نه ده یعنی دا تمام نه کی کله شي شپه مېشتې یو کال دوه کال لیکن په اخر کې اوس هم بند دروازې ته رسیدلې بیا نورم مشکلات رامنځته کیږي اوس خبره د عقل ندا داده د شریعت تقاضا داده د خلکو د افغانستان د ملت وختنه داده د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره داده چې دا مکتبونه د پرانه استل شي او د نجونو د ژوند حذف نشي اجتماعي ژوند نه خو که طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي دا حکومت دایمي شي دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولی او سیاسي طرز تفکر چې دی د فکر سیاسي فکر دغه ته تغیر ورکړي حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی ما د سرپرست حکومت مشران لکه د خارجي وزیر او داخلي وزارت د نور خلکې کوشش کوي چې په خارجي رابط او پالي او متقی صاحب اخري وختونو کې هغه تغول کله په الجزیره کې یعنی په مقاله ولیکله چې موږ له ول سره همکاري لپاره تیار او چمتو یو متاسفانه د دې چمتووالي په مقابل کې دوی الته د قندهار نه یعنی دوی لاس تړلې دي په اسلام په کابل کې هم د دې د حکومت چارواکي منافس مؤثر خلک دوه درې کسان د سيدي چې هغه هر فیصله چې کوي نور دغه په فیصلو په مقابل کې لاس تړلې دي د طالبانو تحریک دونه هم د یو شورا نشته سرونسه یو شورا یې چې هلته خلک ځوابوین کې پښتنه ورنمو کې چې دا د ملت منفعت د وطن ملي منفعت دا وطن کوم خاطر دی حکومت څنګه کوي
ډېر سخت مننه کور ودان پروفیسر صاحب ډاکټر فضل هادي وزین همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ کور مودان سلامت اوسئ درنو اوریدونکو له تاسې هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه چلر ویش ساته دوام لري
چڑوی خل گزر ساتل دی زان پغل مو سے زل دی بل سایا کول دی زان پغل مو سے زل دی بل سایا کول دی